په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن په یوه غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رارسېدلي وو د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. لدې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تېره د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې 15% ترلاسه کړي دي. او چا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له ستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له 24مې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1945 کال د اپریل په 4مه په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د هالن هاک ښار ته نږدې یو مسافر لونکی ریل ګاډی له لیکې وتلی چې په دې پیښه کې یو تن مړ شوی او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د ډېرو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. فرانس پرس آژانس ویلي تر اوسه د پیښې لامل چې نن سه شنبې سهار وختي شوی معلوم نه دی. د هالن رسنیو ویلي چې د ریل ګاډي مخې ته د ساختماني چارو یو وړونکی کرین ولاړ و، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي. ویل شوي چې د پیښې پر مهال ریل ګاډي کې شاوخوا 50 مسافر سپاره وو. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي. له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستې دي چې باید دوام ومومي. د بشري مرستو د راټولولو او مستحقو کسانو ته د رسولو د بهیر څرنګوالي په اړه مو هم د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده.
چینل د راټولولې او د توزیع چې پخوا د یو دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوي دي.
د خوړو او کرنې نړیوال سازمان هم په میدان وردګو ولایت کې یو شمیر پروژو د تطبیق چارې پیل کړي چې ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابره شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله کورسونو کې زده کړې کولې وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی ده.
چې خو فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره خو متاسفانه موږ نه سوای کولای د فرصت نه استفاده وکړو.
دا به هم واوري چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دې پروګرام پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 6 میلیونه نور افغانان بیا قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوال کمیټې بیا ویلي چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره خپلې مرستې 53% کموي. جزئیات دې امید زهیر مل پر راپور کړي.
د کندهار اوسیدونکو ده نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي، خو د بې وزلۍ او د خوړو د کامل عملې دون لوړې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. وایي د خوړو لپاره هیڅ نه لري. دا په افغانستان کې د میلیونونو نورو کورنیو کیسه ده. هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم په اړه اندېښنه ښیي. د سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې چې د جاپان له خوا یې له دې بنسټ سره د 15 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو خپره کړې لیکلي، نن ورځ په افغانستان کې له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره همدا بشري مرستې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاتوي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او 6 میلیونه نور بیا له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا سازمان له افغانستان سره د مرستو د کمی په اړه هم اندېښمن دی. وایي په مارچ میاشت کې د بودیجې د کمی له امله دوی اړ شول چې لږ تر لږه 4 میلیون افغانانو ته مرستې ورنکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي که روان اپریل میاشت کې مرستې په همدې شکل کمې وي، 9 میلیونه نورو افغانانو ته به هم مرستې ونشي رسولی. له افغانستان سره د مرستو د کمی او د بېوزلو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم خبر ورکړی چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره خپلې مرستې 53% کموي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي له افغانستان او پاکستان سره د برېټانیا بشري مرستې له 304 میلیونه پاونډو یو سل ویخ میلیونه پاونډو ته راښکته شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي اپریل میاشت کې 93 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې 14 میلیونه افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي، خو په راتلونکو 6 میاشتو کې بیا 800 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا لري چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال له نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي چې جاپان پرون له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو لپاره له دې سازمان سره 15 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه.
و امر دلته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستو ده چې باید دوام ومومي. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین ارسلا په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او اړو خلکو ته د مرستې رسولو پر بهیر د اقتصادي چارو له شننکي آصف ننګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د مرستو راټولولو او مرستې رسونې اوسنی بهیر د ده په نظر څومره موثر دی؟
اول مسله دا ده چې د مرستو د راټولولو مسله دا کې ډېر مشکلات دي. مثلا په اکتوبر کې د مرستو کانفرنس جوړ شي، بیا ګوري چې شپږ میاشتو کې هغه امکان نه لري چې هغه عمره چې دوی پلان لري هغه عمره مرسته راټوله کړي، او یا ډېر په دفاعاتو سره په نوبتونو سره دغه مرسته راټولېږي او توزیع هم په همدې شکل سره ترسره کیږي چې دغه ټارګټ ته بیا نه رسیږي، یعنی ډېر کم مقدار ته رسیږي. نو په دریم او دوم نوبت سره بیا چې کله د نور مرسته را رسیږي هغه قوت لا یموت کم عدد ته رسیږي. دوم مسله دا ده چې چینل دی راټولول او د توزیع هغه مؤسسات او هغه مسؤلیتونه چې په خوا دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوی دي. نو ځکه هم شفافیت مطمئن نه ده او هم د دې سیستم او دغه میکانیزمونه جوابدهی نه دي. دغه برستې عموما خیراتي او خریداری د جنس باندې اتکا لري. زما په نظر علاج خدا ده چې مرسته اقتصادي سي، دوم دا چې له خیراتي باندې نووزي.
د دې لپاره چې د غمرستې له هغه خیراتي اړخ راوړي اقتصاد محور شي، ای استاسو په نظر په افغانستان کې د دې لپاره انساني ظرفیت او شته وضعیت مناسب بولی؟
ظرفیت خو ډېر لوړ ده. تاسو پیږی افغانستان هر کال څه کم 6 میلیون ټنه غلی ته ضرورت لري. د دې وچکالیو په سبب باندې د فیصله د تغیراتو چې په سیستمونو کې راغلو، په نظام کې راغی، د خارجانو په وتلو کې راغی، او څنګه څه غربت او بیکاری راغله، لڅه هجرتونه راغلو، د دې په سبب باندې د غلی تولید په افغانستان کې دا ډیر کم شو. البته د کورونا دوران هم ورسره شامل، نو اوس دغه څه 3 میلیون ټنه او په حدودو کې، یعنی کم او بیش دا مهیا کیږي. معنا دا ده چې د 3 میلیون مازاد ضرورت هم شته په افغانستان کې په خپله په طبیعي حالت کې. پرته له دې هغه ظرفیت د تولید پخوا موجود و چې 6 میلیون څه یې تولیدولو. زما په نظر که دغه ظرفیت انساني ته د افغانستان په دې ټکاو سي، نو دا ډیر غټ ساحه ده. تاسو پیږئ چې افغانستان کې زراعتي سکتور که څه هم بازدهي 6.5% ده په اصطلاح زموږ په جی ډی پی کې، په خپله کاروبار د زراعت په افغانستان کې دا نږدې 80% ته رسیږي. معنا دا ده چې دلته ظرفیت چې ده هغه روغ دی پر دې باندې، په کلاسیک او په عنعنوي او دودیزه توګه زمونږ دهقان افغانستان خلک دهقان دي او دهقان زاده دي. نو د دې لحاظ هیڅ مشکل نسته. او بیا اوس چې په دنیا کې ماشینري زیاته سوې ده، ټکنالوژي زیاته سوې ده، د تولید ظرفیت او اصلاح سوي تخمونه، نو له دې سره د ظرفیت 2-3 چنده نور هم لوړېدای شي.
اوس خوناړی په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده، او د دې ترڅنګ د مرستو لپاره نوي شرایط وړاندې کیږي. نو په داسې یو وضعیت کې نړۍ ته څه پکار دي او د طالبانو حکومت ته څه پکار دي تر څو د دغو بشري مرستو دوام تضمین شي؟
بهرنیانو ته زما په نظر که بشري امداد له سیاستونو سره غوټه روان او جاري وساتي لکه چې ده هم، نو دا لاره نسی وړلای. دوهم، د بندیزونو، تحریمونو او مقاطعې په فضا کې دا ډیر کم گنجایش ته چې په اصطلاح هغه اصلي طرحې چې په کار دي هغه تطبیق سي، یعنی له دولت سره تعامل هغه کوای سي چې د مرستو هغه توزیع او شفافیت دا تامین کړي. په دې صورت کې بیا د افغانستان له بازار نه که اتکا وسی چې خریداری د افغانستان له بازارونو نه د جنس وسی، البته که له بانکونو سره وسی، که له سکتور سره وسی، منتخب په یو پایداره برنامه باندې وسی، په اصطلاح د مدد لاس په لاس مدد نه دغه سیستم راوویستل سي.
د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي آصف ننګ سره د نړیوالو د بشري مرستو د راټولولو او په افغانستان کې پر مستحقو کسانو د ویشلو د بهیر د څرنګوالي په اړه مرکه وه.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د میدان وردګو ولایت په چکو لسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال سازمان په مالي لګښت د 1,30,000 ډالرو په ارزښت د اوبو د مدیریت د 2 پروژو چارې پیل شوې دي. د دې ولایت د اوبو د چارو د حوزې رئیس ویلي، د دغو پروژو په پلي کېدو سره به 2,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي چې پر مټ به د اوبو مدیریت په برخه کې د اوبو 200 کوچنی ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه ورغول شي. نور په دې راپور کې
د 1,30,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 206 کوچنۍ پروژې چې ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه پکې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې پلي کیږي. د دغه ولایت د سنگیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حالی وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
دا تقریبا 215 واړه بندونه او استنادي دیوالونه او پلچکونه دا دي، او یو 200 متره لوی دیوال ده چې د خلکو د خپاره به دا جوړیږي، او په دې باندې څه د پاسه 1,30,000 ډالر بودیجه مصرفیږي، او په دې کې به 2,000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
ځایي واکمن طالب مسولین هم د دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې سي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي، خو دا خلک وایي چې دغلته چې د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه یې هم ورته جوړ سي تر څو دوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي.
داغان زکی در دیمو منطقه در سیل لری و داغ بندون هم مکتجوشی در دی سیل مخوونی ولشی
یاره دلتا خوب در شل کلامخ که دست شینی دی شوی مکتا وقت خزمت دی مکتا دی چه داغ دی مک پابریکا دی چک بند دا پابریکا مکتا دیر ضرور دا نیما جوره شوی یا ماشینون رو دی پکا چی که خلشی و داغ کار روشی دو خلک تا برک ورکلشی
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په چک ولسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي او دغه راز سلګونو خلکو ته هم د کار زمینه برابرېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو وسی و نړیواله موضوع راخلو. فنلند نن رسمن د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې له دې اقدام سره به فنلند خوندي او ناتو ځواکمنه شي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو تر اوسه په دې تلواله کې د سویډن غړیتوب د ترکیې د مخالفت له کبله ځنډیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات به له خپل همکار احمد تکل واورو چې په سټډیو کې دی. تکل صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په پام کې ده چې فنلند ته نن رسمن د ناتو غړیتوب ورکړل شي او په دې توګه به دا هیواد د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي تړون یو دیرشم غړی وي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به په بروکسل کې د ناتو د مقر مخې ته د دې هیواد د ولسمشر او د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په ګډون د ځانګړو مراسمو په لړ کې د ټالوالې د نورو غړو د بیرغونو ترڅنګ اوچت شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دا ورځ تاریخي وبلله.
We will welcome Finland.
موږ فنلند ته د ناتو د یو دیرشم غړي په توګه هرکلی وایو. له دې سره به فنلند لا خوندي او زموږ ټلواله نوره ځواکمنه شي. دا به د فنلند او په ټوله کې د اروپا د شمال او د ناتو د خپل امنیت لپاره ښه ورځ وي.
ترکیه د ناتو وروستۍ غړې وه چې د پنجشنبې په ورځ په دې ټلواله کې د فنلند د غړیتوب پروتوکول تایید کړ. دا اقدام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې تل یې د ناتو د پولو له پراخېدو څخه شکایتونه کول لویه ستراتیژیکه ضربه ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، فنلند د ناپیلتوب سیاست پریښود او د 2022 کال په مې میاشت کې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ګاونډي سویډن هم ورته غوښتنه کړې ده، خو غړیتوب یې د ترکیې د مخالفت له کبله تر دې دمه ځنډیدلی او ښایي څو میاشتې نور وخت هم ونیسي. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، خو وروسته له دې چې په ناتو کې رسمي غړیتوب ترلاسه کړي، له روسیې سره د ناتو پولې به دوه ځلې زیاتې شي. روسیې لا مخکې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي، نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له څلوراویایمه کلیزه سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او د بخښه کبر لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ رسپنی د افغانستان په اړه په یو مطلب کې ویلي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسي عمده برخه افغانستان او اوکراین دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مبارزې په اړه پریکړه د ډیرو بحثونو سبب شوه، چې هغه د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل و چې ورسره ګډوډ حالات رامنځته سو او د تخلیه چارې هم له مرګونی حمله سره مخامخې سوې او طالبانو ته زمینه برابره سوه چې بیا پر قدرت منګولې شخي کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه بایدن او د هغه مرستیالان یا هم همکاران وایي چې له افغانستانه د وتلو پریکړه پر ځای وه او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې وروسته د وتلو چارې به هیڅکله آرامي نه وي، خو انتقاد کوونکی د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکو پریکړه عجولانه بولی او ور باندې انتقاد کوي. د ورسپانې د لیکوال په باور د امریکا ناڅاپي اقدام چې له کابل د کابل پر هوایي ډګر د چاودنې په نتیجه کې دیارلس امریکایي پوځیان ووژل سول، د امریکا د تر ټولو نږدې متحدانو د غوسې سبب سو او په کانګرس کې جمهوری پالو غړو په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه د کابل هوایي ډګر په دروازه کې انتحاري حمله کې د دیارلسو امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 102 اویا زیات کسان ووژل سول او د داعش خراسان څنګه مسولیت واخیست. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړي، وخت نا وخت د ښځو او نجونو په ګډون پر عامو خلکو محدودیتونه لګوي چې خلکو ته د دوی لومړۍ دوره ور په یادوي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې خلکو موسیقي نسو اوریدلی. نارینه اړ و چې ژیرې پرېږدي. ښځو ښوونځیو پوهنتونونو او کار ته د تګ اجازه نه درلوده. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د افغانستان په اړه لږې خبرې کوي او په دې اړه انتقادونو ته هم په زغرته ځواب نه وایي. د هندستان چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د هغې راډیو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. ورځپاڼې د رسنیو د راپورونو په حواله ویلي چې په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی و چې د طالبانو په وینا د روژې پر مهال د موسیقي خپرولو په تور یې خپرونې د وی حمل پر لسمه بندې سوي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه دغې راډیو اته کارکوونکي درلودل چې شپږ یې ښځینه وې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ویلي دغه راډیو څو واري د طالبانو حکومت له قوانینو او اصولو سرغړونه کړې وه. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه زیات سوي دي او طالبان په دې تورن دي چې د خپلو محدودیتونو زیاتولو لپاره په پلمو پسې ګرځي. د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش په دې اړه چې راډیو یې له اسلامي قوانینو په سرغړونه تورنه سوي غوسه څرګنده کړي او د بریتانیا ګارډن ورسپانې ته ویلي د راډیو تړلو ته اړتیا نه وه. هغې ویلي چې دوی هیڅ ډول موسیقي نه ده خپره کړې. د ورسپانې په لیکنه لیکلي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي او په 13 دسمبر میاشت کې انجونې او ښځې د پوهنتونونو له تګ هم منع کړې. ښځې نسي کولی چې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته ولاړې سي.
د ښوونیزو کورسونو یو شمېر مسؤلانو او استادانو وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي، په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله یې زده کوونکي ډېر کم شوي، نه شي کولای د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نه شي ورتللی. نوموړی وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نه شي کولای کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې تسنین حدود بندېدو شاهد وو چې مکتبونو، پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه سوی کولی له دې فرصت نه استفاده وکړو. یوازې ځینې کېدای سي په زرګونه داسې نورې نجونې وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤلان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلاند شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د ورسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نه شي، نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه 80% کورسونه چې هغه غټ کورسونه و ډېر نامتو او هغه هر کال هغه اول نمرګان ورکړي و، مثلا د ټول افغانستان په سطح تر ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپل د دې چې وینم وضعیت وینم، دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرد درلودل، له څلور زره شاګرد دونه اوس ال ټول 200 شاګرد نه سي جذبولای نو په داسې حالت کې چې 1 روپۍ یا 10000 روپۍ کرایه ورکوي نو خپل د ټولې دلو په حال کې دي نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وای کڅ هم د ساينسي مزامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په سیر نارینه زده کوونکو لري خونجونه چې د کورسونو د زده کوونکو یو لوی سلنه جوړوله اوس نه ورزي او لدی عمل د کورسونو زده کوونکو کم شوي
پخوا به دغلته د کورسونو په حصہ کې زیاته فیصدی پورستیو کې جنونو هم جوړوله چې لبد بخت اوس هغه د جنونو غډون چې دای په کورسونو کې یا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنگ شوی دی نو د جنونو د زده کړو بندیز چې دای په دې برخه باندې ډیر ناوړه غیزې لرلې دي
اقتصادي شنونکو یو لیکوال عبدالوحی نایبزای وایي د جنونو په زده کړو بندیز په ډیرو برخو کې منفي غیزې کړي نو موړې زیاتوي چې کورسونه تړل کیږي د دې ترڅنګ چې زده کوونکو ته تاوان رسیږي ورسره ګڼ شمېر کسان به دندې کېدلی هم شي
د نجونو د خونځیو یا د پونتونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده بلکې ترڅنګ یې ډیر زیات اقتصادي زیانونه هم لري چې یو لاغي اقتصادي زیانونه څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده کله چې موږ یو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډیره شي
د کورسونو د مسؤلانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریک کړي خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلي واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری خپرونه اوري د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي د مالي امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږکال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی یو شمیر نور بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي خو د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه وایي د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې روانې دي نور جزئیات په دې راپور کې
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سکال موږ دروژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستې او بودیجه هم نه ده رارسېدلې د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل دروژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال فوټبال فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته زموږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبري آژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن په یو غیز پیغام کې دا خبر تایید کړ. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند بیا او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیر یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له څلور اویاومې کلیزې سره هم مهاله دی.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوي وو، خو د هغوی د نیولو خبر په روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات یې افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو د حکومت ویندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 15 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خپرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلق طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی دی، څه شي کوي، سیاحت ته راغلی دی، دفتر راغلی، یعنی ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هیوادو پوځونه وو، استخباراتي وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلک وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې بیا خصوصا د سیمه هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه وي مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړل، ورشه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالی ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسو شي، کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د خبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه ځاځي صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي مار چې چلی لپړی ویریږي. په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، په د ډاکټر په جامه کې. د هغې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه وه، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې، د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادف داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت کې طالبانو ونیو او محاصره یې کړه او دا شیان ټول هغه کو بیا دا لړیم لږه اوږده شوه بیا د خلک د هغه نه خارج کړه د افغانستان نه خارج کړه یو پکې انګریزی وو ځینې د نور اروپایي ملکونو وو او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې طریقه مې کړه سره او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي
زه داسې یو بل باور باندې یم هغه دا ده چې هر بهرنی طبیعت یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت په اساس ځي د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسني واکدارانو یا طالبانو لپاره شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره چې زه پخپله هم یو میډیکل یم د اصلحې موجودیت دا بیا بله ستونزه ده دا یو سند ده او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نور هم زیاتوي او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې او په خپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې
لږ تر لږه یو بل برتنوی وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال وو او د پخوانی شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو او هلته راغلی وو د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بے غږ ځواګه خوشی شول فکر کوئ سادات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی دا یعنی اوسنی هېواد نه دی دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځای نه بل ته انتقالولې چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې یعنی یو خیریه مؤسسه بیا هغه وسله بیا هغه دغه شی بیا څنګه
د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډېر مشکل کار دی ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشي شي او که به د یوه تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجع شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي
زه ډېر باور په دې نه لرم چې ډېر به څرګند محاکمه شي دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخې تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشي کړي یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي او لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي بیا دا وسله ورسره څه شی کوي بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره و اوس نشته داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا راوځي چې شکونه راپارې خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي خو لکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې موږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېرېږي موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړي دي نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي
مننه ازادای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشی شول. زموږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی دی سیاحت ته، بل ډاکټر دی، او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که څه شي لري که نه، او بل دغه راتګ د خارجیانو بل هېواد ته هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا هغه دا نیولې کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشې کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه، دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو، نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، دغه مسؤلیت څومره ادا کړی ده او کنه دې ادا کړی؟
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخص د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې و دې وسله درلوده، اما پهغه شیبه کې نه ورسره. موږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایې، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پرې خبرېږو؟
ډېر شیان بسل اوس مسلمون طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغو د پاکستان هېواد ډاکټران په ډېرو ځای کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسمن دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم، محدودته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دغه په دا رقم پروسیجر و. ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته و، چا رابللی و،
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته؟ ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي؟ یعنی لکه څو پېښې که نه، دا ورتوالی لري یو بل ته که نه، دغه د سوال لاندې ده، دا خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه، دویمه کېدای شي، درېیمه پېښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل زموږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل لته پټ اوسي که نه، چې هغه هغه خبره د ورور مو چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي. حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه، څنګه خوش شول، چا وضاحت ورنه کړو، هېچا چا وضاحت ورنه کړو، فقط بندیان شو، ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او دوی هم وضاحت ورنه کړلو. مینان ده هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي. دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې هغه کې څوته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه و، اور نه بېګناه سړی، خو تا
پنځله شپاله ورځې دغه په تیر کړي زندان په تیر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
صادق صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی، د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي؟ یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې د یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، لبلې خوانه هر هفته د $10 میلیون زی او د بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځ بیا خامخا
دغه په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یو برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوانه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلې وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و ده دینه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي، او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نشته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم گاون نه راځي، دغه گاون چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغه نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نه دوی واقف وي د مخنیوي لپاره، ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلویښت کاله نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړ شو د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شویم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شویم، لکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.5 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش قرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي، او ټول د یو ګاونډ نه راځي، یو ګاونډ نه راځي.
ځازای صاحب، ستاسو په نظر د بشري مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشري خیریه ټولنې کارکوونکی دی او د بشري مرستو په رسولو کې برخه درلوده، فکر کوئ اغیزمن به شي کنه؟
دغه بشري مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشري مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم، همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دي به
تاسو فکر کوئ ځازای صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې هغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی وینيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی.
یو خو ډیره مهمه دا د 45 کلن جګړې تجربې راته ښودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بې تفاوتي، دوی خوشحاله دي چې دا د بهرنیان راغلل، کمرې راغلی راغلل، نه پوهېږم مطبات وکړي راغلل، نه پوهېږم خیره بنسټونه راغلل، نه سخت ورته خوشحالي، نه تفتیشي درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان داسې بې سرپوخه هېواد ده، 45 کالو کې هغه شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف سه وایم چې تویسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن نیسي.
فقط یوه وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب یې له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست، د دې درېو کسانو نیول به له لویدیځو هېوادونو سره او په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغېزمن کړي؟
کاملا دا چې تر څو واضح نه شي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلکو خبر نه شي، دا د افغانستان د خلکو پر روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغېزه کوي چې د خلکو څوک وو، څه پر راغلي وو، بیا څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بله ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیریږي، دا به یو بله جفا وي. لیکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابط په اساس وي. هر هېواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دوی سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کم اساس پالي، حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لیکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمم لري. د څه شي تمه ته نه لري چې په رسمیت یې هم نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي، په کم اساس هلته زیدن.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اورېدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
Thank you. تمرا خاص تر گدگی دتو روز الفا